انکار کړی دی. په 2014 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لښکرو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي وو چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتلو سولو لپاره لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ د پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیری او تهاجمي عملیات سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولستل لیکولېږي. دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلوم نیټه به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړه. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 299 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې پر ورځ هغه لایحه تصویب کړې چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې له هغو شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګېدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي شایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمې پر ورځ کړې ده.
دا سادی رادیو ده او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکو چې د انتخاباتو په اړه زموږ ځانګړي خبرونه واوري. شو را سره تغوارم.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی که څه هم د دغو تورنو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورنو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړه. بل مورد له دښمن سره همکاري د چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي، د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زمانم نبیل آزادی په ډېر شدت سره مو ورسره دا چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلات باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایت کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې پاسات ککړې زورواکي یا په زورواکي سره خپل دغه مقام ته وغاړي ورسېږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د پاسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مو دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نمانی را وباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولای شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نمان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای، په وخت سره او دوی کمیشنران په دې توانېدلې وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جي شوي او څېړلې وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطره وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سودي خلکو لخوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډېره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا هغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دنه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دا ده چې فساد ده. خپل د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هسې روان دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي. نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قرباني نه سي. دریم د خپل دغه غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل سي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پیل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، وی ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه سو. تاسو بیا هم ډاډمن یئ؟
خو د هغوی خبره ده او هوډ ده، هیله مند یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساته باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا داسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډیر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره ده چې دوی نه بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني سي. دلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په دې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته دي ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی سي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یا هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته سي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب سوداس دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولای سي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. په مجموع کې مدني ټولنې سي موږ هم د ځوانانو په قشر کې په داخلي ژبه کې دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسسار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبخت نه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنې باندې کړی دي. دوی ظاهرن اداده د سګویا کچیر دوی مدني ټولنې ته ونډه ورکړي، دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به سوګرسي. خو دا هغه څه دي د قناعت ور بحث نه ده، یعنی د مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر مهم ممانعت سي جدیږي، هغه د کمیسیون له لوري جدیږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزه وي.
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه د داخلي بحثونه دي، تخنیکي بحثونه دي او هغه له تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې هغو باندې باید کار وشي. او دوم بحث دوی دا وایي چې که چېرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصطلاح ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه د باندې راووزي، نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها سي هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده، ځکه قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصطلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي چې مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې له باندې یوسي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم ده کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم، هغه دا ده چې شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته څه کله شکایتونه کی شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډېر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي چې هغه که چېرته مدني ټولنې ته ورسېږي هغه به له مطبوعاتو سره شریک شي او ملت او خلکو په یغو اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي. نو همدا د هغه زور واکان سي د شکایتونو په لړ کې قرار لري، هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي، ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنرانو هم رابللي وو خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب، تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحث داخل دي. یو هغه امنیتي کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي، د سیمه ییزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري، د شکایت کمیسیون رئیس، د کمیټې رئیس، چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو، ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل، هلته کار روان و، ما خپله ولیدل، خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر شول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر شو، یو رقم ویره ورسره و، ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې دا د شکایت کمیسیون نه بیل ده، فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي، ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله غیر قانونی ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته، هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په دې کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډه ورکړو. موږ هم تیار قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه د موضوعات دي او د غیر باندې لیکېدل دي، نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده، هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي، خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي، وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیات باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په دې باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلواکو کمیسیون ته کار شفاف ده، هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې، موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده، تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات د خلکو سره شریک کړي، نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي. او که چېرته هلته بیا دغه موضوع لکه د اوس تخنیکي پړاوونه چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي، طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راځي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي، وروستي مراحل مې بشپړې سوي. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنه؟
نه، دوی ویل چې تر اوسه پورې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوي او پریکړه کې د کمیسیون لخوا نه سي. لاندې تخنیکي مرحله وي بشپړې سوي دي، اولې د کمیسیون غوړې تر اوسه پر دایسي نه چې په لاندې ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوم کمیسیون سره منځته سوي د زور واکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې؟ یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړه که دوی چیرته واقعا تسلیم نه سي سیاسي فشارونو ته او تسلیم نه سي فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم شي او مقامات ونه کړي، نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزاء وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نه سي کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي، عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسې د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه سره زمینوي یا په اصطلاح همکار نهادونه دي، حکومت چې هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سره نه ترسره کولای، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځي که بس خپل شکایت کمیسیون د شکایتونو په اړه باندې متمرکز دي. دلته بحث په همدې کې د سکل د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي. یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصطلاح هغه شواهد، اسناد، هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، چې څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپه خلو پاتې شوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي، هغه شکایتونه مستند کړي، او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پرې اتخاذ شي، نو دوی ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار عمل نه سي، او د قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره، او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به ډېر قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي، او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصطلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس به مخکې ځي. رشید صاحب مخکې خبره درلوده سي په تخنیک کی جزئیاتو کی مدنی ټولن ته غډون نه وکړ سوی، او په حالانی غونډه کې وایي چې غډون ورکړي. بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي، پېږو کې د قضیې څرنګوالی تشخیصېږي، او پېږو کې په اصطلاح د پریکړې لپاره په مواد راټولېږي. او همدا داسې کله په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د څار زمینه برابره نه سي، نو معلومداره ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریکړې مرحله ده، پېږو کې به هغه څه ترسره کېږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعا پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره وي، ځکه هېڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چېرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلو ډول سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د اسد په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلې دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنزوس موارد دوی نهایی کرده، نور پاتی دی تروس پره، او بیا ده قضایه های صرف دی کابل به حد که ندی، ده ولایت ده سیرول پاره باید مراجعه و سی، نور اداره باید بگه که خپل نظر بود لاری، ده وقت نیستی، او بیا تقویم په اساس باندې صرف ده ولسی جگل پار ندی، تقویم ده ولسواله شورگان لپاره هم ویلی دی. یعنی موږ دوه ډلې لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوګانو د کاندیدانو نمونه په دغه ورسیو کې لاړ شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته، بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نه یم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکه موجود وي، اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرمونه ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلې دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل سوی ده، یا به دوی به نور اسناد مراجعه کوي، یا به حداقل دلته پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرف په هغه اتهاماتو باندې د نسل کې پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي، نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهاماتو باندې باید پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخابات شکایتونو کمیسیون کې سوی د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل دي، کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، د کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالی بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافعه طلبي بحث ده، یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کېږي هغه قانع نه وي، نو هغه راځي کابل ته، تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي، فیصله وکړي. نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې که په د ولایتي په دفتر باندې فیصلې باندې هغه قانون نه وي، مرکزي دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي.
نصر صاحب، تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم، هلته مې زیاده سې کسانو ولیده چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته، همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول. ای، خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي.
زفر کوم یو خو مشکل همدا د تخنیکی ظرفیت بده کې نسته، هغه تخنیکی ظرفیت مفهوم همدا د سي افراد باید یعنی کمیسیون کمیشنران خاصه چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړی وي، هغه تر اوسه پر نه دی عمل سي او په عین حال کې دلته یو خلا رامنځته شوی دی د اوس لپاره. دوهم همدا د سي عموما په ولایتو کې تیر تجربه همدا شوی سي د ولایتو کمیشنران خاصه چې دوی وظیفه ویدان دی له زور او کار سره مخامخ شوی دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو د خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نشته هغه وکړ چې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل خل راسي مرکز نو یوازنی مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې په مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شي په اشاره ورته کېدل ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایت ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسې کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یعنې دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت لري، نه تخنیکی ظرفیت سره، نه د نهادونو همکاري په همدومره کچه سره سره، او نه هم موده دومره موده ده چې بل اخره وکړي شي تخنیکی ظرفیت موجود کې دی نه هدون په همکاري سره خپل مسؤلیتونه دی اجرا کی. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیا موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حد اقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاده کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته ورانه کی تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې راشي.
رئیس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې ولسي جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایټ په سات باندې اعلان کیږي کمیسیون لخوانه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کیږي.
هغه ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی لري،
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې د لیستونه ګوري. نور باسواده طبقه ده او دغه د خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري، اما حال دا چې فرمسل په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي، هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرو یا بحث ده. دوم د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري، تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده یا خنډ ده، په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده. نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي. او دریم بحث هم هغه تاسو یادونه کړل، د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وروړو شاید څوک ته غور نه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تروس پره دغه باور نه در مسله چې واقعا وي قانع وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توضیح کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسي؟
دموکراتیک دي زیاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي، دوی باید په ډېر دقیق توګه باندې موضوعات وڅېړي. کسه هم یو دوه درې زمندون کراسي هغه فرق نه کوي، ولی مهم ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم ده چې کچېته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کړي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو. او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامینولو لپاره چې باید ټوله مانا ګټ سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.